السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیایي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هره ونډه په 45.6 ډالر وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالر د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
Recognition has to be earned.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکایي چاته ور کړی. طالبانو ته مو واضح کړی چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 14 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز بریت کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارن دیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز وویل چې طالبان باید خپله ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دی هم دا راز وویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري په زغرد وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې شوانځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارزدافیری چې د قطر له دوه هیڅ خکار ته دوام ورکوي هم درس وویل هیوادی هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څباندی ډیر لاس میاشتې په خوا طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا د سفارت چارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوه هیده موافقې سرغړونه و. لبل خو طالبان ویلي چې د افغانستان پر خاور د امریکا بریټ د دوه هیده موافقې سرغړونه و.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله و نه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکای د هیواد د شارج دافیر خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخر دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف او تورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلي کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه خې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د یو ملګری په افغانستان باندې د پوځي بلوسی اراده نه لري او دوی هڅه خپل وخت هم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بلې، د امریکای چارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو لمخي یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغه قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او نټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړني و منی کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ستو او مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کولو او د نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوالو سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بل اخره یې بپرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بل اخره لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي ترڅو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زر ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیات نورو برخو کې ورسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او پتیره بیا افغانان مایوس کیږي او ما دغه سی حالت د اوسنۍ حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنۍ حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمه پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد تر لاسه کړي چې خي کاناډایي چارواکو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لک تر لګه 14 ځلې کتلې دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وټولو خوندې لار یقیني کړي چې غواړي لخپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خود وزارت تایید کړ چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له شزو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200 زره شزینه شوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشتون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت لمرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کرد افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استازي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کر او ټام ویس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کر له ښاغلي ویس سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو به تر کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعاً د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا او لوګر کې د یو شمېر رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم درنا په نوم یوې رادیو خپلې خبرونې بند کړې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله درنا په نوم سیمه ایز رادیو خپلې خبرونې بند کړې. یاد رادیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ اتلس ساعته خبرونې درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خبرونې د خوست سربیره د پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پورې غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو شلو کارکوونکو په مټ تولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو لامل وتړل شو. د سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړه. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسنی نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلابیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دا دي چې دوی خپل نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې د دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
که چیرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي په راتلونکي کې زن نور رسنه هم ببنده شي او د سره زموږ رسنیز کارکون که هم خپل کار له لاسه ورکړي چې د سره په افغانستان کې یو لوی رسنیز ناورین لامنځته شي.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تیر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. روسیا باید د دې په بدل کې له افغانستانه چې پیسې نه لري څه ترلاسه کوي او دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره هم مل شوی. دا چې ولې تفصیل له احمد شیبر اورو.
طالبان له اقتصادي کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلې دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی تیره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1,000,000 ټنه تیل، 1,000,000 ټنه ډیزل، 5,000,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بې خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس ته تایید کړه چې لمړی توافق شوی دی. خو د نور الدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره دا تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکې پرې شوې دي ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدیځ سره وروسته تر دې ښه نه دي چې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه بهیدلي، جګړې خلک ځپلي دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبته سترګه کتل شوی دي. نارندرا تانجا وایي
که سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیا او لویدیز ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میلی میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 400,000 ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسه شکل د اگست له 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپل د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبرونه نن را سره واوري. په لومړي ساعت کې د کابل پر امنیت خبري کیږي او په دویم ساعت کې هم د خزو پر امنیت. په دهیله چې د خبرونه تعقیب کړئ، اوریدونکو هم ورته کولای شي چې اړیکه ونیسي. مرزیه او هاجر د کابل د وروستي خونړي بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاج خونیز مرکز د بریت په پایله کې ووژل شوې. هغه بریت چې لسګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویر تکینه ولې چې پوهنتون ته د تاک شیبې یې شمارلې. د مرزی او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ جوړ شوي دي. دا چې دوی دواړو څه ارمانونه درلودل او کومې نیمګړې هیلې کورنۍ ته پاتې شوې، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته په یو راپور کې اوري.
خبری سات له آزادی رادیو.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفتیم نه مسجد رفتیم.
مریم ده اتلس کلن مرزی مور ده، خپل به سواد خود ژوند ټوله هڅه داده چې وو واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو ته ولاړ شي. اتلس کلن مرزی ده مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وای لکړه و ډاک ژوند غالي خونه غوړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه می درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجل سي.
مرزی په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزی سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لوری غختل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ډاندې یا بې سواد ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواد شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تیرو جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوری له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لک تر لګ نیمایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خیلی صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوږې ملګری وي. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره له ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله، کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاج ښوونیز مرکز برید لک تر لګه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر وارخطا راووتم. د مرزی جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند، هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پیژندل کېدې، په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دکاندار دی، خو درې لورانې لسانس لري او څلورمې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپل نهو هیلو له ډلې یو هیله دا هم خودلې چې یو ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نور هیله هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وی چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅون کوي عبدالظاهر مدقیق وایي.
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالس سره مینه درلوده. هالس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپل نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه یې برمته شوي کسان ترې راژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسان چیرته تښتول شوي وو، څه موده له برمته کوونکو سره وو او په کومو شرایطو کې راخوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون په خپل کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې د خبرپاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستان بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې اتحادیې غړي هیوادونه پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بورل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډېر محدود کړي. او د ټویټر او د ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دی. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. اوریدونکو کولی سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو کولی سئ چې نن له 2 تر 3 بجو په ازادۍ په چپو کې خبرونه کې د کابل د امنیت په اړه بحث واوري. دا بحث وروسته تر دې جوړیږي چې په کابل کې په جماعتونو کې او د غراز په یو خونیز مرکز کې خونړي بریدونه وشول. دا چې د کابل د ناامنه کېدو لاملونه څه کېدلی شي، طالبان به په قابو کېدو کې څومره بریالي شي او طالبان څه کولی شي چې کم تر کمه د کابل او پلازمینې امنیت ټینګ کړي، په دې اړه کولی شي چې خبرونې ته زنګ راووهي. د غراز له 3 تر 4 د ښځو د امنیت په اړه خبرې کېږي، کولی شي چې دا خبرونه هم واوري. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې هم بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی ز بدلی جته دخمنه د خواخیګانی دخمنه سواله پلرونه دخمن سو یو دی بلورونه دخمن سواله او خیګان سره دخمن سواله تا یورګانو سره داسې دخمن سواله
بدل دی واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپل لونه بدلوي یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي خو د خلکو په وینا ډیرای وخت به دا ډول ودونه خې پایلې نه لري که یو خو لک هم نارامه وي هغه بل خو بیا څو چند زورول کیږي د کابل اوسیدونکو زرمینه په خپل کورنۍ کې د بدل دی واده بدې پایلې راته وایي
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي تر وهلو تر زغلولو رسیدلې یو په بل وهل کړي دي یو بل سره دی دښمنۍ اوس د سي شوی دی خور ورور یو بل ته دښمن دي ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سولې او خیګان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله نو د بدل خو همدغه عوامل دي څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجي نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یو وړه معامله یو وړه خبره ډیره غټی یو بل ته په زړه جوړه نه یو بل ته سپکې سپورې وایي یو په بل پسې یې کوي نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي د دوو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کیږي
د بدل دی واده پاکله خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي
بدل ډیر بد رواج ده بدل کې باید څکله څوک خپله لور ورنه کړي بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي ورته عمل وکړي ځکه چې دا خو وایي بدل ده نو زما له لور سره داسې کیږي نو باید ته هم داسې وکړې مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته مایې ته به هم دومره شپې کوي که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی څه دا ډېر بد رواج ده خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله هغوی د ولور ډېر غوښته ترې بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي بیا همدغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی موږ ته لور راکوي نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې بیا نو چې کله یې واده کړله هر څه به یې ظلم بیا چې له هغې سره کاوه دې سره یې هم ورته همداسې ظلمونه کول ځکه وایي دا خو نو بدل ده وایي که څه زما له لور سره کوئ موږ به یې هم دوی سره کوو یعنې هغوی ډېر تریخ ژوند ده ډېر خراب ژوند دی ده په ژوند کې خوشحاله نه دي ډېرې ناراضه دي او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي خبره طلاق ته ورسېږي نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي ځکه چې وایي دا بدل ده وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه زه هم باید تا ته طلاق ورکړم نو ډېره بده رواج ده دا رواجونه باید ونیسي
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان بیا چې واده کیږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي له سختیو سره مخ کیږي د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي
دغه د بدل موضوع چې کومه ده دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کیږي خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده دې سره چې موږ ټول ځورېږو دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ نو دا یو هلک او یو جنۍ هلک زلمی و جنۍ پیغله وه او دا بله چې وه نو واړه وو دا دوه نفرې دوی بدل وکړه چې کله دوی بدل وکړه
دا څوک چې غټ و دا هلک او جنې دوی چې کله واده وکړ دې سره دا واده چې کوم و د دې هلک خور او د غجنې ورور دوی واړول نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړ کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو دوی هم واده وکړ ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو نو پښتانه خو دې بې ځای غیرت خوړلې دي نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړ کله چې دوی واده وکړ دغه جنې چې کله واده شو لاړله دا خو واړه جنې و دا نو په څه پوهېدله دا بېرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دې پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنې وایسته بېرته خپل کور ته ویوړله حتی مور پلار ته یوازې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي نو کله چې دا ویوړل هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنې بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وایټکوله یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړ د هغوی ښه ژوند جوړ و کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و د دوی ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي
د کندهار اوسونکو شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوې دود ګرځېدلې دی مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي کز ما لور پیدا سوزې تا په مخې در کومې په بدل کې در کومه ان هغه پیدا سوي هم نه وي بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنی انجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسی نیولای دوی یو داسې یو الګ کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي 15 کال انداز پېښ مالې دلې دي زه کله یو ما د کندهار جړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې و یو انجلۍ د 15 کلن انجلۍ 25 کلن هلک ته نامزاده کړی و یا ورکړی په بدل کې مخکې له دې څخه د هلک خپل خورې د انجلۍ ورور ته ورکړی و هغه مړه سوې و تای پېښه و سیلاب راغلی په سیلاب کې هغه ماشوم و هغه ماشوم هغه مړه سوې و دوی ورته ویل چې تاسو زموږ ښځه مړه کړی د مشو بدل کې څه څه ښه زغواړو نو بیا هغه خپل لور ورکړی و د 15 کلن ماشوم چې پیدا سوې و دستي ورکړی و نو هلک 25 کلن و د انجلۍ 15 کلن و نو دی ورته چې دا به مثال واستومره کوچنی ده د الګ ته 25 کال د جلیچ ته غټیږي تاسو ورکوي دا خو د دواړو ژوند خرابېږي ورته وای الګ وایلی چې زه درغه وخت پرې بل واده کوم تر څو پرې چې د انجلۍ ما د فارغ غټیږي نو دا سړي دی پیښه ست په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو انانوي موضوع ده به چې زه اوس ترته په وسنی نظام کې دومره ډیره سوي دومره ډیره سوي د همدا وسته وسنی نظام ځین لاس کسان دي دا موضوع ډیر ګرم ده
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې هم کار کړی دی د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیه ډیر راتلی چې د بدل د وادل واجې بشمیر ستونزې رامنځته شوې وي
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وی دوه مسل کې دي شو خیر نه وی کې دي شه دوه کورونه اقتصاد او رقم نه وی نو حتمان کې وای خوشاله وی بل به خفه وی متاسفانه دا کیسونه به دسکیږي چې دا خوشاله هم د خفه لاس خفه کیږي ډیر دسکیسونه مرچون په بشری حقوقو کې وسنګ کار کړی دی ډیر دسکیسونه مال دی چې خوشاله هم بیزی دی پلار کرناستی دا خفه هم بیزی دی خپل پلار کرناستی اولادونه به شرکان به سر نه وشته په کلونو کلونو کورونه وران وي نو ښه خبره دا ده سره مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپل خور لورن کې کوشش کی چې خپل وای دي سوي کې چې مثلا 50 سره خلوي کوله چې مقابل کې بیرته بل جنې کور ته رانه ولي تا شاین دي چې مثلا په دې ټولنه کې لاوس د ناور د دونو په شکل پات کې زما په نظر باندې دې نتیجه خنوي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان نستونز او لانجو سره مخ کوي کولې منه دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بول، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړې عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدر من اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملک زئی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملک زئی صاحب، په پایل کې کده اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا چې هر کله په یو ټولنې کې په یو هیواد کې د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هوار کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سګونه ګرځي.
په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته شو چې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیې یو لسمه ماده پیشبیني کړه چې د بشر د نړیوال اعلامیې د یو لسمه ماده په موادو کې د اعتراض حق وټاکل او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په 18 پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبیني شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نومور د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په نهاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبیني شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهاویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بلخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیز په سری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته موږ ځیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین، د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي، هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نشي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان کې په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولې؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو او قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لقبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض او بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بېخبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانوني په اړه بېخبري لري، بېخبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته ډول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او کچیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخ ته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي تر اخره پورې، وګړي پریږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک مانع ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو مانع نه شي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زیب کورودان. اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زړه کې ازري کو تاسو ټول په اعلان سپارو. الله مو مل شي.
پل سوت پردوشن نن سبان پی جنی پل سوک د پردوشن بل تپہار کی اس خر سے گی پپے سو شامینا او پاپ کا ویسا چال ور نکڑی